اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لس بجې دی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ساسي کوربایم لسو تر لسنی وبر به تاسو بلا بل رپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې به اوریدل شئ نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ د خبرونه را سره ورو لومړی خبرونه وو د بنو جانخیلو د حکومت زد احتجاجونو د ملاتړ لپاره په کلو کې لانګ مارچ کړی دی د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت ختمولو په نیت د لانګ مارچ تابع کړی دی اروپایي هیواد پولینډ ته د ننوتلو کوشش کوونکي په زرګونو کډوال ستانه کړل شوي دي د خبرونو تفصیل د بنو د جانخیلو خلکو د لانګ مارچ په کولو کلی په کلی ګرځیدلی او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو جرګې لپاره ته استاذ غواړي د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره لسیمې د وسلوالو د وستلو طریقتي کارونو کولو او هدفي وژنو ودرولو وادي نه دی پوره کړی نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي هغه د پرونی لانګ مارچ او د راتلونکي جرګې په اړه وویل
تاسو بیا د هندي خلیان کونسل کې دا لانګ مارچ د امنوي بل د سوبیا کا خیر او قومي جرګاوي می را څو میاشتې مخکې حکومت سره صلح کړو په شتام په پربند پاکه وو وطن او کاتي پاکه می ځان خبره نه دی منلې شوې علاقہ کې امن غوړي په دابند ډېر ستړي شوی ځورېدلې
جنې خلو د روان کال په مارچ کې د څلور ظلمي او د مړو تر مندل کې دو رساتو رزیو د قبایلی مشر تر وجل کې دو رساتو وی شو زی پړلت وهلې وو د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر د نومبر پر شلمه مشال رړي ته و چې حکومت له جنې خلو سره د پړلتونو په محل په کړو ژمنو ولاړ دي خو د پونه پوره کېدل به وخت ونیسي د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلي خپلواک ده او پریکړه د چاتر فشار لاندې نه کیږي هغه د نومبر په شلمه په لاهور کې د اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس په مهال د ځینو وکیلانو او خبرلانو د نیوکو په جواب کې ویل چې امنیتي ادارې د عدلي په کار کې کار نه لري په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی مشر او پیژندل شوی وکیل علي احمد کورت د تقریر په مهال سختې نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې پوز عدلیه تر فشار لاندې راولي چې له وجې په انصاف ولاړ او پریکړو کولو کې ستونزې پیدا کیږي ورته خبري خبريال حمید میر هم وکړي پوز تر پوز تازه څرګرګون نه دی خو دلته خو بخوای همیشه پر عدلیه او حکومت د فشار اچولو تور به بنیاد بلل دي په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چې کې جلیل زندانه خوش شوې ده د جنې تریزا هلسکووا نومېږي د چک برنوچا روزره د نومبر په شلمه په ټوئیټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کول وروسته غل زندانه خوش شوې ده خو زه تکړه ده چې په دې اړه نور پښتنې ځوابول نه غواړي دا نور رسپانه لیکلی چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تریزا ته په 2019 کال کې عدالت اته کال قید سزا اورولې و خو د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو بل عدالت د ثبوتونو د نشوالي لامل د هغې سزا ختمه کړه د پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپل مظاهرو ته په دوام ورکولو پرون په پیښور کې مظاهره کړې د دې غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د ګرانی زیاتېدو او اقتصاد خرابېدو ذمواري د عمران خان په حکومت پرې وځي او دوی به د لانګ مارچ په ذریعه لرې کوي په تېر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړې خو تحریک انصاف رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن په ولسي مسایلو سیاست کوي طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانستلی دی د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق دا خبره د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه ویلي طالبانو د اګست په 15 په افغانستان کې د حکومت چارې سنبال کړي دي خو هیڅ هیواد لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی د پولینډ چارواکو پر ګاونډي بلاروس تور پر کړی چې د نوو طریقو په کارولو سره کډوال دی اروپایي هیواد ته ورټل وهي د پولینډ د دفاع وزیر ماریوس بلاژزاک د نومبر پر شلمه یوې ځایي ریډیو ته په خبرو کې ویل چې پر سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي د منځني ختیځ په زرګونو کډوالو په اروپا کې د میشته کېدو په تمه د بلاروس کې د پولینډ په سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې میشته دي د نومبر په 19 هغه کسان چې پولینډ ته د ننوتلو هڅې کولې د پولیس سره نښتې هم کړې دي دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو ته دا اوس وړاندې کیږي. د بنو جانخیلو مشرانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو لایو جرګه راغوښتې ده. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلي لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړی و. حکومت اعلان کړی و چې په جانخیل کې به پرمختیایي کارونه کوي، د امن بحاله ساتلو لپاره به د ټولو وسلو پر ضد یو شان کاروایی کوي او په هدفي وژنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکری ورکوي. عمر وزیر په دې اړه نور حال لري.
د بنو جانخیلو د نومبر شلمې نیټې نه سیمه کې مارچ پیل کړی، کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت یې ورسره کړې وعدې پوره کړي چې لومړۍ غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایي، د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول، سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. دا مارچ یو ګډونوال د جانی خیل اوسیدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي، امن مارچ کوي، پس به ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړي چې دا امن په ګډون ورسره شوی وعده پوره کړي. دا مارچ یو بل ګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلفې قبیلې یو ځای کوي، بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جان خیل مارکیټ ولته پچار دو چې امام جان خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي، او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي، او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي. خدا سے بارا پویا بیا حسین ته په وزي بیگنا باد بیلون دے پونسن نمبر دے انہیں زبردست پہلا اتحاد جوڑوی او دیگنا بادو بیا کوم فیصلے کو بیا یو آورز میر پلا ورز کوم یعنی مرکات اٹاپی پا کومی جا اہم فیصلے کی.
دا جانی خیلو دا غمار چو غوختنو پاڑا دا خیبر پشتون خواست و بای حکومت دا ٹرانسپورٹ وزیر او دا یاد حلکے نمائندہ ملک شام آمد وزیر مشال ریڈیو تا وویل چه دا حکومت لخوا جانی خیلو سر شویجمن پورا کی جی لگیا دی. حکومت د غلطه دوه عربه ترکیاتی پیکیج اعلان کړي، دوه عربه نور د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړې شوې چې په ترکیاتی چارو به لږ وخت لاګي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جانی خیلوی چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کېدو په ساته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کېدو په ساته ویش ورځې پرلت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندې هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنري غړی
په دونیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام تاسو وړاندې کیږي. دا اوس چې تاسو څه واردل دا هم تاسو نن وړاندې کوو. په لاهور کې په یوه نړیواله غونډه کې د ځینو نومتو خبریالانو، بشري حقونو فعالانو او قاضیانو د یو بحث په محل د هیواد د عدلي په اړه توندې خبرې وکړې. ځینو وکیلانو او خبریالانو ادعا وکړه چې عدلي آزاد نه ده او د امنیتي ادارو تر فشارونو لاندې فیصلې کوي، خو د پاکستان چیف جسټس دا تور رد کړ او ټینګار وکړ چې ټولې پرېکړې په انصاف ولاړې دي. دا غتر خبرو لږ مخکې ځینو ګډونوالو د پښتون سیاستوال او د بشري حقونو فعال علي وزیر د خوشي کولو لپاره نارې هم ووهلې. په دې اړه دا رپورټ اورو. په لاهور کې د نومبر په شلمه شوی اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې ځینو ګډونوالو د پاکستان پر عدلي نیوکه وکړه چې آزاده نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد ویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتی ادارو له فشار ووزی. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکو لیست کې چې د پاکستان عدلیه په کې له 130 هیوادونو په 168 نمبر خودل شوی په اشاره وویل دوی په عدلیه کې په واضح ښکاری چې بې اتفاقي ده. د یو جرنل لوجه موږ په 168 نمبر یو. موږ ولې دې حالت ته راغلی یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابري راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو، خو په 2006 کال کې لاهور های کورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. نوموړی دا مهال له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریز درلودلی چې له امنیته بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلی کوم فشار نه اچوي. پرون په اسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره نارې ووهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2006 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوی چې په خپلو تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړې او د ریاست په خلاف یې خلک پارولې دي. د هغه وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د رپورټونو تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه یوې غونډې کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې که علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلي نیوکې رد کړې او ویل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز میرے عدالت کے
دی وای زمنګ د های کورټ ججان چې کوم دی هغه په مستقل او مهنت سره خپل کار پر مخ بیایي. پلان دې کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجولی شي. دا خبر حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړې کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیچا زموږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2018 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخوانی فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حمید میر وویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنیو له عملي شو بندیزونو اندازه کېدلی شي. د وای هر څوک چې وای په پاکستان کې عدلي آزاده ده کاغه د پاکستان چیف جسټس هم وی زور سره همغږی نه. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاده ده، خو د یو هیواد د عدلی آزادي د رسنیو له آزادۍ معلومېدلی شي چې په پاکستان کې آزادي نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلیه او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شوو سزاو نیوکې کړي دي او د احتساب عدالتونو پریکړې یې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅکله د بیان آزادۍ تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دي منلي. چارواکو همیشه د عدلی پر آزادۍ زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره په شور جوړولو تورنوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسې په ګل او چهارشنبه باندې نشریږي. د خبر د تیرا خلکو چې حکومت یې سیمې ته د تحصیل درجه ورکړه خو سهولتونه یې ورنکړل. د دوی په خبره نه سړکونه جوړ دي، نه کافي سکول نشته او نه هم ډاکخانه. دوی د روغ او روغتونونو او پوره ډاکټرانو له نشتونه هم شکایت لري او حکومت ته وایي چې ککړې اعلانونه یې عملي نه کړل نو احتجاجونه به شروع کړي. په همدې حال کې له سیمې څخه د حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي وایي د ټولو مسلو په حلولو کار روان دی. فرهاد شینوارې نور حال درته وایي.
د خیبر لری پرتی تیرا دری مشران وای د سیمه ته د تحصیل درجه ورکړل شوی خو تر اوسه فعال نه شو. ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې خدمات هم ندی ورغزیدلی او هلته جوړ ټایپ ډی هسپتال هم بند پروت دی. د بینک او ډاکخانی سہولت نه هم محروم دی. د تیرا لوزکی کلی قومي مشر الحاج نورنګ پردای مشال ریډیو ته وای په کار د هلته د حکومتي وادو مطابق پرمختیایی کارونه ترسره شي او ټولې ولسی ادارې دې فعال کړل شي.
خبره دا ده چې توسیل بلډینګ جوړ شوی دی، عمله پکې نشته، څه وجه ده چلوې ته نه روځي. دوهمه خبره دا ده چې روډونه منظور شوي دي، چې کم نوې منظور شوي په هغه باندې کور نه کېږي. درېیمه مسله د مونږ دا ده د بار بار دا وخته زه ډی سي نام کوم، د ډی سي صاحب نه وسرا دی، مونږ ایم پی ای صاحب نه، د ایم این ای صاحب نه، د مونږ د خلکو د اوبو ډېره غټه مسله ده. نو مونږ څه اده ټیمه پرې خپل کوشش دا کوو چې اواز په سوال زوري دا شاید غوړو د اوبو مسالې، د روډ مسالې، توسیل بلډینګ شته دی، عملاب کې نشته، که بیا نه کېږي نو دا به مونږ ته په احتجاج هم غوړو.
د تیرا باړې د متاثرینو یو مشر عبدالغنی پردی وای چې د تیرا ولسی وګړي د مهم اسنادو جوړولو لپاره باړې او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل نه تیریږي.
لکه اوس د مثال خلک دلته راځي، شناخت کارډ ته هم راځي، دنیا مسلې دي چې هغه نو کلته تحصیل شي، هلته به د لوکل خلکو به د اسانتي، ځکه چې اوس د تیرا نه راځي یو کس کم سے کم یو د مثال پسې چې راځي نو 2000 روپۍ خو صرف کرایه لګي، خوراک نه علاوه. نو ته سوچ کوه نو ډېرې ستونزې. نو د کمشنر چې څنګه پیلا راغو چاره جو واغ سو بدرایم ورځ ورغم اسره ما ملاقات او شما کمشنر سره تم پیلا خبرو کو چیرې سی ایم سی ایف چې کم دی اعلان کړي او تیرا تحصیل خو اوسه پر پاګه باندې عمل درآمد ونه شو.
د تیرا باډې نه د کومي سملای لپاره منتخب شوی غړی اقبال اپریده وای چې مونږ تیرا کې د ولسی ادارو فعالولو لپاره ډیر کار کړي.
90% کار شوی دی د دې بلدیاتی الیکشن نه پس به ان شاء الله ولزی زغه فائنل شي. وسره وسره چې کوم 1122 دی یا الته چې کوم دی نور سی داری دی داغی یا پیسونه یا داغی لکه پوسټ افیس ته دا انتهایی ضروری دی په دې باندې کار شروع دی ان شاء الله په اخیری مراحل کې دی داغه د لپاره. اوس موږ چې کوم پی سی 1 لانچ کوو په هغه کې سولرایزیشن پروټیکشن وال او داغه چې کوم وړو کې شانتی روډ دی داغه موږ ان شاء الله ولزیز پینډی ته لګلې دي ابم فائنل شي. خو موږ وایو چې په دار روان ورځو کې چې کوم بدري میاشتې دي سلور په دې کې په تیرا کې کار نه کیږي، خو د دې نه پات چې کله سیزن شروع کیږي په دې باندې به ان شاء الله کار شروع کیږي په دې ټولو کارونو.
د تیرا باډی ولسوای هلته په تیرا بدمنې کې خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیان او اختیو په کار ده وسې حکومت مرسته وکړي. امنیتي ځواکونه وای تیرا باډی د وسلوالو نه پاکړي او هلته امن قائم کړي او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بالکل اوریدونکو تاسې هم د دغه ایپ نام دا اوس ګټه اخیستلی شئ او د مشال ریډیو خپرونې پکې نه یوازې اورېده شئ بلکې کمی ویډیوګانې او تصویرونه ویډیو لیکلې بڼه باندې چې کوم رپورټونه شیان دي هغه تاسې هلته لوستلی او کتلی هم شئ. یو بل رپورت اردو په بلوچستان کې د وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځانګړې توګه پښتون میشتو سیمو کې خلک د څښلو اوبو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره ټکي. دوی وایي یو پلو اوبو په پیسو اخلي او بل پلو هغه هم په وخت نشي ترلاسه کولی. د اوبو انتظام پوهان وایي په دې سیمه کې د باران نه کېدو له کبله اوبه ډېرې کښته تللي دي. د دوی په نه دا مسله په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې زیاته ده. حکومت وایي که څه هم وچکالي قدرتي آفت دی، خو دوی هڅه کوي چې موجوده اوبه په داسې توګه تنظیم کړي چې د ولس ستونزې ورسره کمې شي. بوریوال کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کلونو راهیسې د رواني وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي یو پلو گرانی او بیروزګاری ده او بل پلو یې د میاشتنی آمدن زیاته برخه د اوبو پر اخیستلو لګیږي. د دوی په وینا د اوبو د کمی مسلې په ځانګړې توګه هغه غریب خلک ډیر متاثر کړي دي چې یا د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او یا هم په خپل کورونو کې د برمو وهلو وس نه لري. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې وچکالۍ تر ټولو زیات لورلای، پشین او دوکۍ ضلع ډیرې ځپلې دي. د لورلای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې هلته فایده رسوونکی باران نه دی سوی، نو له دې وجې د خلکو زمینداری ختم سوی دي او خلکو ښار ته کډې کړي دي. د دوی په وینا اوس پر ښار د خلکو د آبادۍ بوج زیات سوی دي او اوبه په پیسو لا هم په اسانه نه پیدا کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سمیع الرحمن وایي دوی په کور کې شل تنه دي او د ټول استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. سمیع الرحمن وویل دوی هر میاشت له 1500 تر 2000 روپۍ یوازې پر اوبو ورکوي او دا مسله د ده په وینا ورځ تر بلې زیاتیږي.
مخکې خو دا وایي چې هغه کم از کم لږ په پیسو باندې څه پیدا کېدلې، څه به رالي یا خراب یا سم. اوس خو هغه پوزیشن هم خراب شوی چې سرکاري اوبه په میاشت کې کوي وي، هغه میاشت هم ختم دي او ټینکرانو والا خو دی هغه شو کوي چې یو خې پیسې ګران کړي، ټینکرې فی ټینکرې بخي ګران کړي.
سمیع الرحمن زیاته کړه چې پر وخت د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی اوس د ټینکرو مالکانو ته پیشکی پیسې ورکوي چې بیا د دوی اوبه پر وخت وروړي.
اکثر ایڈوانس پیسې ورته ورکو، بیا اکثر دوی زموږ شکفونه حالت برمې ته پیسې ورسو سوالونه ورته کوو چې یاره اوبه، نو چې ایڈوانس یې ورنه کړو پیسې یا پیسې ورنه شو بېخي دوی راړي نه. نو موږ کورم داسې غټ کور یو تقریبا درېمه څلورمه بس داسې یو ټینکر بسېږي. داسې غریبان خلک شته چې دغه داسې موږ ټینکر راوړو دلته راته ودرېږي وایي یوه ډبه اوبه راخي کور او داسې خو پرېږدي چې شل اوبه نه لرو.
د دوکۍ ضلع اوسېدونکي شیرخان مشال راډیو ته وویل چې هلته د اوبو کمی خلک له ژونده تنګ کړي دي. د ویل دی پکې بختور دی چې له کور سره پر یو کیلومتر یې برمه ده او له هغه ځایه د لاس پرېړۍ کې د ورځې درې واره اوبه راوړي. د ده په وینا د مزدورکارو خلکو د میاشتنی آمدن زیاته برخه یوازې د کور د استعمال لپاره د اوبو پر اخیستلو لګیږي.
تقریبا هر دویم کور د دغه شیشي کار دی، نه اوبه نه لري، ځینه خلک ډېر غریبان دي. موږ په خپل کور کې تقریبا نه کسه یو او په دغه اوبو پسې مطلب ډېر سخت مشکلات دي موږ ته. زه د ورځې درې څلور واره دا اوبه راوړم، نو کم سي زما حال دی نه دغه رقم د نورو خلکو هم دغه حال دی. موږ په خپله په دوکۍ کې دا ډېر غټه پریشاني ده.
د جانگیر خان په نامه یو بل کس مشال رادیو ته وویل یو پلو د اوبو د ټینکرو قیمت نیم په نیمه زیات شوی دی او بل پلو به نور کارونه پرېږدي او درې یا څلور ورځې وړاندې به خپل نوبت اخلي. د ویل هر پنځمه ورځ ډیر په مشکل سره په 1500 روپۍ یو ټینکر اوبه اخلي چې د کور د استعمال ضرورت پوره کړي.
موږ تعداد تقریبا 12 کسان تعداد یو، دا اوبه څه کمې دي زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالوو. دلته بیا په ښار کې هم ډېر کلکته د اوبو ډېر په ګرانه یو ټنکي پیدا کېږي. دا ګران هم دغه وجه چې مخکې تقریبا یو دوه نیم کاله دا ټنکي په شپږ سوه پورې راوړله، دغه 11000 لیټر. اوس نو تقریبا مهنګایي له وجې ټنکي هم ډېر بالا شو، خاص کر اوبو کلت له وجې ټنکي ډېره بالا شو. دا کوم اوبه ټنکي موږ راوړو دا تقریبا 1500-1600 پورې یوه ټنکي ملاویږي، دغه زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالوو.
په پښین کې هم خلک د راغلي وچکالۍ له کبله په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي پیسې لرونکي خلک گزاره کوي خو غریب خلک پر کډه کولو مجبور شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نصیب الله مشال رډي ته ویل چې که بارانونه ونسو نو بهل ته ټول خلک د څلو لپاره اوبه ونه لري.
د اوبو ګرایش دغه ډېر لاندې ولاړ تقریبا په 200 فوټ به عمر څخه کار کوي، په 1000 فوټ کې دننه برما دغه ما خلک کولی شي چې پیسې لري یا د زراعت سره تعلق لرونکي یا په مخ کې څه پیسې بچاو کړي هغه برما ولې شي چې د برمی وسنه لري هغه بقاعده ټول هجرت وکړي او نور شهرو ته ووتلو.
اوبه خرڅونکي وای دوی د خلکو په مشکلاتو پوهیږي خو د دوی په وینا خلک له دوی بی ځایه ګیلې کوي. په کوټه کې د اوبو یو ټینکروال سید محمد مشال رډیو ته وویل دوی ځکه د پخوا پرتله قیمتونه زیات کړي دي چې په ملک کې د ډیزل اوبه هم پورته شوي دي. دوی وویل اوبه چې څومره نږدې رسول وي هغومره یې ارزانه ورکوي او چې څومره لري رسول وي هغومره یې قیمت زیات وي. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وای په بلوچستان کې د وچکالی ترڅنګ مسله د اوبو ناسم استعمال هم جوړ کړی ده. ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای یو پلو د بلوچستان په مځکه کې دنن اوبه کمې دي، بل پلو بارانونه نسته او پر دې هر څه سربیره خلک اوبه ډیری بې طریقي او ناجایزه استعمالوي. د ویل خلک بلومړی په دې ځان پوهوي چې دا مسله ډیره خطرناکه ده او بیا به داسې لارې چارې خپلوي چې اوبه لږ تر لږه استعمال سي.
د اوبو ډیر سخت کمای دی او زموږ ګراوند واټر ټیبل یعنی کې د مځکې اوبه سي دی هغه ډیر په تیزی او ډیر زیات لاندې روان دي او زموږ څخه کم ضرورت دی دا هغه مطابق مشته نه دی میسره. د اوبو استعمال ډیر زیات دی او د دغه ریچارج نسته. کچيري اوبو صحیح استعمال هم سي بیا هم تر ډیره د پوري موږ د اوبو د کم نقصان کړي دا موږ بچاولای سي.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د وچکالی مسله لږ تر لږه ل تیرو شلو کلونو راځي روانه ده او هر حکومت په خپل وخت کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رړي ته ویل دوی هڅه کړي وي خو اوس د د پوینا په صوبه کې د سیاسي بحران لکبله کارونه درېدلې وو.
پولیټیکل کرایسس کله جوړ شو بلوچستان کې معاملات ګډ سره تقریبا ټول پر پاکستان ولاړو. نو منسٹر کار کړی دی، نو ډپارټمنټ کار کړی دی، نو دا معاملات دوی میاشتې خاطر سره په دې وجه خبرونه ډیولپمنټ نشته.
که څه هم په بلوچستان کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره په ډیرو سیمو کې لوی او واړه ډیمونه جوړ کړل شوي دي خو د اوبو د انتظام پوهانو په وینا د حکومت دی ګام ځکه ګټه نه درسولې چې په تیرو څه باندې دولسیزو کې د پام وړ باران نه دی سوی. دوی وای کچيري حکومتونو په صوبه کې د اوبو د کمی مسله پر وخت درکړې وای او هغه وخت یې ډیمونه جوړ کړی وای نو اوس راي د صوبې ولس لدی مشکلات سره مخامخ نه وای.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس په اړه مو اوریدل چې احتیاط مو ته ساتل شي، ځان تاسو په احتیاط سره د دې وایرس نه بچ کول شي. ځینې خلک دا سوچ کوي چې دا وایرس ګونی په پاکستان کې یا د پښتنو په مختلفو سیمو کې نور په ختمېدو دی، خو داسې نه ده. دا وایرس یو وایرس بیا هم راتللی شي. دلته په اروپا کې چې دی په یورپ کې په ډیرو ځینو کې دا کم شوی او بلکې نږدې ختم و، اوس بیا بیخي ډیر شوی دی. نو خپل احتیاط وکړئ که نښې درکې په کور پاتې شئ، د یو بل نه فاصله وساتئ لکه څنګه چې درته وویل شول، لاسونه په صابون بیا بیا ومینځئ، او که د واکسینو کولو چانس لري نو خامخا واکسین وکړئ. لس نیمې بجې شوې، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د بنو د جانخیلو مشرانو د حکومت په ضد د احتجاجونو پیلولو لپاره د لایحه عمل جوړولو په مقصد لویه جرګه رابللې او د لانګ مارچ په کولو له بیلابیلو کلو د استازو ورلېږلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې او دغلته اوس هم پوره امنیت نشته، خو بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې د وعدو عملي کول به وخت اخلي. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوې و چکې جلی پرون له زندانه خوشې شوې ده. دا جلی تیریزا هلسکووا نومیږي. دا نور رسپانه لیکلي چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوې تیریزا په 2013 کال کې عدالت 8 کاله قید سزا اورولې وه، خو د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړې ده. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیستی دی. د طالبانو یو وین احمد الله وثیق دا خبره د نومبر په 6 په ټویټر لیکلی. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان جمهوري غورځنګ لخوا پرون په پېښور کې یوه مظاهره وشوه. یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه وغوښتل شو چې د اقتصاد د خرابۍ او ګرانۍ زیاتېدو له وجې دې استعفا ورکړي. په تېر کې هم دوی داسې غوښتنې کړې دي، خو عمران خان دا رد کړی دي. د پولینډ چارواکو په ګاونډي بلاروس تور پور کړی چې د نوو طریقو په کارول سره کډوال دی اروپایي هیواد ته ورټیل وهي. د پولینډ د دفاع وزیر د نومبر په 6 یو ځایي ریډیو ته په خبر کې وویل چې په سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. یاد دوی چې د منځني ختیځ په زرګونو کډوال په اروپا کې د میاشته کېدو په تمه په بلاروس کې د پولینډ د سرحدي سیمو سره نږدې په ځنګلونو کې میاشته دي او غواړي پولینډ ته ننوځي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې تاسې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اونیزه خبرونه د مشال ترڼا لاندې تاسو ته وړاندې کوو. دا بحث زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته جوړی.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د نومبر پر 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منظوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان د 2013 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایه چونه وروسته منظور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایه چونه سم نه ده. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي، خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منظوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د هیواد پر راتلونکي سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا څېړو چې آیا دا به پر راتلونکي سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پښتنې د پکې څېړو. میلوانو په اسلام آباد کې د قانوني د قانون سازي او پارلماني چارو پو قریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبريال نوید صدیقي. نوید صدیقي له ډېرې مودې راځي پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. قریش خټک سپ تاسو او نوید صدیقي سپ تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب، دا چې نن کومه مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی، ستاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډېر رپورټینګ کوي، د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې څه اثر وي؟
جی حاضر، آپ خدا دے چھ دیر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چرے پتے بانے حالات ریلیم کار واسے ٹک نہیں دی ہو راتون کے وقت کے مقصان پورو چھ پتے بانے وہ حالات ٹک نہیں دی کچھ اپوزیشن داو چھ مونگا بدا کم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بل چھ پاشے ویدے او دا تا مونگا با عدالت کی چیلنج کو مخی پتے اسلام آباد ہائی کورٹ تک گیو اگر نفس بیادہ سپریم کورٹ کے بدایشے چیلنج گئی ہو صورتحال دا دے چھ اپوزیشن کم دیر پاکستان کے بدنی ڈیرا زیادہ شہر نور جیسے حالات بےروزگاری ڈیرا زیادہ دن اپس ام داکم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شو دے دن اپس حالات بڑے زیادہ خرابی کی اور ادن کی وقت کے با حکومت او اپوزیشن کے حالات بنور خرابی کی اور دے جګړه پوجا دواړو په مېس کم جګړه چې د دې په ملکی حالات هم خرابې ته موږ ویلې چې د غشتې او د حکومت د اپوزیشن د اعلان کړی چې موږ نور حکومت خلاف تحریک چې دته به موږ ډېر زیات دیس کوو او دا به عدالتونو ته ممزو موږ سرکونو ته به هم راځو پارلیمنت کې تن موږ حکومت خلاف احتجاج کوو.
مننه صدیقي صاحب، زه تاسو ته راځم او قریش خټک صاحب تاسو ول دی په دې قانونو نه چې اوشت قانون به مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کی اہم سدے آغا دادې چې په انتخاباتو کې راتلونکو انتخابات دي د ماشين لاري وټونه واچول سي. حزب اختلاف وایي چې په دې کې بدانلی وسی، حکومت وایي چې نه دا چې کومې د دادنې الزامو لګیږي د دې د شفافیت لپاره شفاف انتخابات وسی. ستاسو په خیال باندې د غبیل چې اوس منظور شو دا خبره له عدالت ته بځي او عدالت په دې څه فیصله کوي دا به وروسته خبره وي، خو اسی قدم په دې ځای پاتې سو تاسو د پاکستان پر مستقبل سیاسي یا راتونکو انتخاباتو یا پر دې باندې څه اثر ښکاری چې دا به ژور اثر ولري؟
زده چې فکر کوم زکل چې دا بل چې کوم دوی چې پاس کړ ای وی ایم د استعمال دا نامکمل دی، ځکه چې د الیکشن ایکټ 2011 کې چې ووټینګ پروسیجر چې دی هغه ټول بلټ پیپر بسنګ اور کوي بلټ پیپر بچ دی څنګه راکیږي راغی او پورا دا ووٹ چول طریقہ کار دی بیا پولنگ اسٹیشن کے بسنگ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی وہ گنم دا نامکمل دی او یوش میر ددی کم قانون چری ردی شکون چری آگے کے بنورم ترامیم کا ای وی ایم جوڑی نو دی کے ترامیم ضروری کم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې وخت باندې نه دی کړی، صرف دا یو لفظی چې کم بل پاس کړو هغه صرف دا و چې ای وی ایم دې استعمال کړی شي په الیکشن کې. ای وی ایم استعمال خو ټیک تا او قانون کې راغ او راغې شاته چې دې پورا طریقې کار دی دا پورا د ووټینګ طریقې کار بدلی نو هغه ټول ترامیم چې دی هغه راوستل غواړي. شا
دې کې به اوریدونکو ته صرف دا وایم ای وی ایم زادل ته مراد دی چې الکترونیک ماشین ځخه مراد دی چې څنګه د ماشین لاري ځخه ووټونه واچول سي. خو دې کې کورش خټک سي تاسو ته خیر که په دې کې بیا نور ترمیم کېږي یا نورې کیسې راځي، خو اسې په ظاهره چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکي سیاست باندې تاسو اثر وینئ؟
زه خو دا ګڼم چې دا دې په کوم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې دی په دې کې ترامیم وشو د دې نه خو دا لګي چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو دا ټول انتشار ښکار دي او په راتلونکي ورځو کې به دا وګوري چې دې سره به اړې ګړې او سیاسي اختلافات چې دي دا به نور هم زیاتېږي او دا حکومت جوړېده چې دي او انتخابات د اوس نه دغې طریقې کار چې دي دا د اوس نه متنازع شو نو راتلونکي انتخابات چې دي دا که چا هم وګټل نه یو که په ای وی ایم باندې وشو او که په ای وی ایم د استعمال ونه شو نو دا انتخابات نتیجې چې دي که د ماشین استعمال وشو نو موجوده پوزیشن به نه مني او کله ماشین استعمال نه شو نو پاکستان تحریک انصاف به نه مني تر د اوس نه چې دی راتلونکي انتخابات چې دی دا متنازع شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زګنم چې دا یو خطر ده او په کار دا چې ټول سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاقی رائے د پاره چې دی لپاره غور وکي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړ یو پاس کی ځکه چې د عین نه بعد د انتخاباتو قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګې د یو ناخلی او بل ته سپاري او کدا اونې شنو دا پرامن اقتدار شته دا په منتقلی به په خطر کې پېښ
ډېر مننه قریش خټک سي بدلته تاسو دا خبر وکړه او بلاول بټو زرداری چې د مشترکه غونډې ته وینا کول نو پاغه کېم دا خبر وکړه چې چرته دغه د ماشين والا قانون حکومت پاس کړي نو زله اوس زدا اعلان کوم چې راتلونکي انتخابات چې دی دا موږ نه منو، یعنی دا به د دانلی والا انتخابات وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړي خو دې کې نوید صدیقي سي سوال دادی چې دغه مشترکه غونډه چې را بلل کېدله نو تحریک انصاف د اتحادیانو لخوا ځخه یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې له ډېر مشکل سره مخامخ وو، ستاسو په خیال باندې خپله حکمران اتحاد چې کم دی واکمن اتحاد چې دی دا په دې اجلاس کې یا د دوی راتلونکي تاسو څنګه وینئ چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
وږي دنا د غونډې نه تاسو اندازه کولای شئ چې نن دا کومه غونډه چې اوسه د پارلیمنت اجلاس سره اوسه شوې ده، نو دنا تاسو اندازه کولای شئ چې حکومت څنګه په مشکل کې ده. چې رئیس سره په قومي اسمبلی کې او په سینټ کې اکثریت نشته، ډېر لپاره دا غونډه راغوښتل شوې او نن هم ډېر لږ کسانو سره لږ ډېر لږ اکثریت سره داسې دی نن ای وی ایم پاس شوی دی او تقریبا پنځه شپږ میاشتو پس به د دې حکومت د پی ټی آی حکومت ته څلور کاله پوره شي او هغه نفس د الیکشن کوم انتخابات او تحریک به شروع شي، کمپین به شروع شي، ټول مهم به شروع کوي او دې غونډې نه مخکې یو غونډه مخکې هم راغوښتلی شوې وه خو هغه بیا منسوخ شو ځکه حکومت سره اکثریت نو. بیا د پی ټی آی دغه چې دي نو کاف لیک سره سره بی ان پی سره او نورو خلکو سره لیدل کتل وکړل، ای سره مذاکرات وکړل، ای باندې جرګې وکړې، نو هغه پس دی بیا پرون په دې شی باندې رضا شول چې موږ حکومت ته بدل په دې ای وی ایم باندې او په کلبوشن باندې به موږ وو. یعنی دې نه وکه بالکل دا بالکل امکان نو چې حکومت دا کسان څخه کافلی کوم او نور خلک کوم خود دې څه مطالبات او دې څه فندونو مطالبات او نور څه مطالبات او حکومت دې ته تسلیم کړی دي. خود دې غونډه کې ای وی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم ډیر دا څه بلونه دي چې هغه باندې ډېر وخت سره کشن د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نو ماجورټی نه و. نو غن نن پښ حکومت په بالکل غلط فهمه کې بالکل نه راتل پکار ځکه ای سره اکثریت نشته ده، بالکل سمپل ماجورټی ده، ساده اکثریت ته او دې په جو حکومت پر اترون کې روزو کې بغیر په مشکلاتو کې برازي او هم دغه کافي چې دې ته بسر کې خیر او دې په شاته کې ځکه حکومت سره بالکل هو ات یا لف کوم دا ووټونه دي په قومي اسمبلی کې او سینټ کې بالکل ای په اپوزیشن کې دي ایسره اکثریت نشته ده. راتلونکي وخت کې به حکومت رسلو پینځو میاشتو پی ٹی آئی حکومت په ډېر مشکلاتو کې او دې په راتلونکي وخت کې به بلونه هم نشي پاس کولی او نور مسلو کې ډېر خلک داسې سیاسي تجزیه کار دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې کېدی شي ارلی زر کوم انتخابات چې دي خپل وخت نه مخکې هم کېدی شي وزیر اعظم اعلان وکړي. خو دا ده چې حکومت کې دی پی ٹی آئی حکومت نه الیکشن کمیشن سره کېږي نه په دغه باندې جوړي کې ځکه ڈی جی آئی سای په وخت کم هغه هغه ټایپ حکومت اسٹیبلشمنٹ سره آرمی سره حالات ایک نو بیا الیکشن کمیشن خلاف پا دی ای وی ایم باندې دیر اختلافات پیدا شو او نور هم دس سیاسی جماعتون سر هم دی کمچه جوڑا نکی گی خوراتون کی وقتی با پی ٹی آئی حکومت دفارا و مشکلات پاسی کی دیکھا چې پوزیشن هم مضبوطی کی دست و رضا او عدالتون رضا با ما پوزیشن دی سڑکون باندې با برازی نو حالات با راتون کی وقت با نور خرابی کی حکومت دفارا او مرز دفارا.
صدیقی سیب دیر مننه بیام تاوست رازم آپ قریش خټک سب سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه قتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي، خو په دې کې دې تم قتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټابلیشمنټ دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته، هغه به هم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه. نو له دې سر به ښکاره سي د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي ځکه چې د ډی جی آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات خو بیا وروسته هغه حل سو. نو په هغه حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ، نو له دې ځخه دا ښکاري چې اتحادیان له عمران خان سره درېدلی دي، نو دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ کومې فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته؟
زه دا ګڼم چې هغه اختلافات په خپل ځای موجود دی او که تاسو فکر وکړئ نو د کم د دواړو د سینټ او د قومي اسمبلی چې دی برغ اجلاس چې نن شوی دی دا ولې شوی دی؟ دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نه اهل دی دا په صحیح طریقہ باندې چې دا اول پر قومي اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی او سره سره په دستخطو کې هغه طریقې کار باندې قانون سازی نشي کولی. دوی
د صدر نه ډایرک ارډیننس راوړي په هغه کې مشاورت نی هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نیشنل اسمبلی نه په یو دوه حکومو باندې پاس کړي په سینټ کې لاړ شي په سینټ کې هغه قانون اون غلي نو د اسټیبلشمنټ لپاره دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغه یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چاغه د حکومت چې روزانه والے کم روټین کارونه دی هغه نشي کولی نو زه دا غنم دا وقتی تور چې دی زغ دی دا معاملې چې وقتی تور د اتحادیان سره راغون شي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیاري د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی دا بسټ کیږي چې عمران خان چې کله د اډمیټیمات وزیر لر کړی شي نو بیا وسو وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلول شي دی په دې کې به وګت پروسس دی ډیر خلک په کې راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان ته د انصاف کې چې دی فور بلګ جوړیږي هغه نه وزیر اعظم راځي بیا د غیر روسته چې دی به سیک د مات کیږي دوی به چې دی دا دونه پارټیانې چې دی په اپوزیشن کې دي د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورنمنت به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړ نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا چلېدو نه دی
مشکل
دا نن دی سبا دی خو دا به چې دی غورځي
مننه ډېر قریش خټک سه خو بهرحال د عمران خان خپل او د دا حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت ته او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ایم کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تا او دې ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې په دې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې شوی دی په دې قانون سازی کې له عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه داغه بالکل له دې ځا خزان یو طرف ته کړی
په دې د سټاف په دې سوال باندې وزیر شانته خان دا ما زموږ د خندا کې هر څه جواب کی تاسو ته د کافلیګ او ام پی ام لکه دغه کې تجزیه کوي پیرو شلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په تور کې بیا پیپلز پارټي په تور کې بیا نون لیگ په تور کې او بیا اوس دې تور کې نو تاسو اندازه کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي که نون لیگ تور وي او که پیپلز پارټي حکومت وي او پی ٹی آئی په حکومت کې یو بل خلاف دی بد ردم وي او بیا هر حکومت کې دی یو ځای کېږي مخکې دی وو چې موږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا وایو چې موږ په دې مشاورت کوو او هغې نه پس دی ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې زه نه شم ویلی خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کېږي چې همیشه دی د اسټابلیشمنټ په وینا باندې حکومتونو کې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنټ په وینا به شاته کیږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منلی دي اوس دا پته نه شي مطالبات وو خو زیات تر مطالبات ډیمانډ دا وو د کافلی او د ایم پی ایم چې د دوی څه فنډونه دي اربونو روپو هغه ته جاری کړی شي او دې نه علاوه د ایم پی ایم کم دفترونه دي په کراچۍ کې حکومت کې لیکلو هغه کولاو کړی شي او دې نه علاوه دوی ته نور څه حصہ هم ورک په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي په یو بل یو بحران شروع کیږي او تک ام پی ایم همدغه کافلی چې به وي د چا په وینا به بیا شاته کیږي او حکومت په خپل مشکلاتو کې راځي او یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن هم دی چې نااهله حکومت خو دی دی بالکل دې کې شک نشته دی خو نااهله اپوزیشن هم دی چې پوره اپوزیشن چې دی اوس پورې ځای نشو
او نوید صدیقی صاحب هم دغه زما سوال ستاسو د دواړو په اجازه وخت اوسم یو څه را سره دی دغه بحث به پر مخ وړو که ستاسو د دواړو په اجازه زه بیا وروسته ځم قریش خټک صاحب ته سوال ته خو اول زه قریش خټک صاحب تاسو ته راسم هغه سوال دا دی چې اپوزیشن ستاسو سولې دلی ځکه چې د پاکستان جمهوري اتحاد کې پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی ہم شامل ہوا وہ پیپلز پارٹی پہ سینٹ اور پدغی کی قومی اسمبلی کے شزورور قوت تھی پسند کیا حکومت لری ل پی ڈی ایم یا دی اپوزیشن اتحاد زخو تھا اوس کتا سوی نه دی تیر چور وځو کی بیا ور تر جوخت سوی دا لیبل سره رابطه به لسی وی دی ستاسو په خیال باندې دغه د دوی یو بل ته جوخت دل دا ارزی دی د ضرورت مطابق دی کنه دا به دوی بیا سره بیل سی یا دوی به نور ډیر انز دی شي
زدا فکر کوم د پی ڈی ایم د چوکاټ نه بار دی ته قتل پکار دی او پارلیمنت په چوکاټ کې دنه دی اتحاد ته قتل پکار دی پی ڈی ایم چې دې رقم طریقې سره چې حکومت غورځول غوښته لغا او امی احتجاج او په عوامو په زور باندې حکومت غورځېدلو نو په پاکستان کې خو حکومتونه نه ډېر خلک تاسو ته پته ده او چې نه خلکو په اوټونو راځي او نه خلکو په احتجاجونو باندې ځي نو دا کوم اوس چې دوی په پارلیمان کې دننه د یو بل سره لاس ملاو کړی دی زه دا ګڼم چې دا ډېر اهمیت لري چې پارلیمان کې دننه دا ټولې اپوزیشن پارټیانې چې دي په شمول د پی ډی ایم چې کومې پارټیانې دي هغه پیپلز پارټي او عوامی نیشنل پارټي چې یو بل سره کوم اتفاق او اتحاد کی پا مختلف مسلو بانے کدا دی دغا شان تک جاری ہو ساتھ انہوں حکومت چیزے دا بڑے روز پاتی نشی او تا سو کا تلسی او عام قانون پاس کولے دا پارا چیزے مشترکہ اجلاس تا پارلیمنٹ را گختی کی گی دا الیکشن کمیشن چیزے دو ممبران چیزے دا غیر تکرور چیزے اگر التواق کار دے دغه شند کې د نورو یو شمیر چې دی ادارو چې دی دغه پارلیمنت نه منځوري لپاره کار دی هغه نه ویشي نو دا دومره ډېرې مسلې دي کله اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دی دا چلی دل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې دی خلکو ته به احساس کیږي چی خلکو په ژوند کې د غری تنګی دا ګرانی دا او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تیر الیکشن کې چې منتخب شو په هغه کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دی دا بدنامه شو او خلک ورسره نور همدردیانې نه لري نو چې څومره پورې انتخابات رانږدې کېږي د هغې د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کیږي نو پر اتین ټول جو کې زدا غنم اپوزیشن بنو زور نیسی او پارلیمان کې بن نه مو د پارلیمان نه بار مو د حکومت چې څنګه له څه دي کې سي پوره دا نور هم زیاتی
من نه ډېر کوریش کټک سی ب ز بیا هم برازم تاسو ته نوید صدیقی سی تاسو ته مرازم یو اعلان بوا او بیا بنو صدیقی سی تاسو نه سوال وکم
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چوانا باری بے شک چوانا
دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکن جیسا
زوش پوکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډي غونډې ته د نومبر په 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلاف وکي او د مشترکه غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه د چې د دې په پراتونکو سیاسي منځوار نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم د غچېړو ملوانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو په کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی دی چې لډیر مدیر سي د پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي نوید صدیقی سه سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دې اړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورورو یو ځای ته ځان را غونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو ته ښکاری چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی
چې دې د افسوس خبره ده تاسو په یادی په مشرف پر مشرف په دور کې
ایم ایم ای او هغه ټیم کې د ایم ایم ای حکومت او خو د جی وای ایف حکومت خو ایم ایم ای ورته وایي چې د جی ای ایم د جماعت اسلامي په کې وا هغه ټیم دغه په صوبایي حکومت خو په پښتونخوا کې هغه نه پاس دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو عمدہ کا صورتحال دیتے ہیں پیپلس پارٹی صدر کی پیپلس پارٹی حکومت پہ پسند کے اور دل سے آئی پہ اپوزیشن کی تھی اور صورتحال دیتے ہیں پیپلس پارٹی اور دا این پی پہ وجہ کم جمہوری اتحاد چیتے خطر کمزور شے ہوئے تھے کتا اپوزیشن رائزے شے ہوئے
بلاول بھٹو او اپوزیشن یعنی شہباز شریف ہم ٹیلی فون باندھی خبری کڑی دی او تقریباً موقف ہی او دیتا اس تشکاری سدھو یو جل بیارا نزدیک کی گی کنا
دی اصل کې مسله دا و چې په دې د قومي سیاست اډو کړه نه ده دی په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړه ده چې په دې باندې به مشکلات راتل نو دی به حکومت خلاف په دې دغه شروع کړل اوس که صورتحال دا کوئی اوس وخت داسې کړه دا اپوزیشن دا غو چې ذکر ټول جماعتونه چې په دې غټ غټ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي پښتنو جماعتونه دي سندیانو جماعتونه دي بلوچیانو جماعتونه دي کمپرس جماعتونه ټول راغونډ شوي دي او حقیقت معنی حقیقي معنی کې درا راغونډ شي نو حالات مختلف کېدای شي کشاو سیاتي لږ ورځې مخکې دی راغونډ شوي او کته ټایم کوم یوسف رضا ګیلانی پټ په پټه په سینټ کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرسته سره اپوزیشن لیډر جوړ شو چې په موجه پیپلز پارټي نه پی ڈی ایم خپوا او پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم جمہوری اتحاد چدرے آئی پیپلز پارٹی او این پی پہ نوٹس ورکو شوکاز او ای بی داغنا اوخ کو او تین اندازہ تاسو کول شي چې حکومت د اپوزیشن چې په خپل کې راغونډي دي د خپل مقصد خپل مطلب ته په جګړه کوي خپل مقصد او مطلب ته پر راغون شي اوس دې نن کوم د غونډې نه پس د بیا راځي چې ویډیو راځي چې او پورو چې پر اتون کې وخت کې به هم تک شان ته د غونډې متحد دوی نو بیا خو حکومت په یو سو رغو دا کې دې په حکومت کې دوی نه پس بده فارغې به شي خو حکومت دی راغور شي اپوزیشن د کمزورتیا په وجه نه اهله په وجه حکومت نه اهله حکومت چې دې دې په حکومت کې دې کته راغور شي ونه اوس حکومت کې نه لګی چې دو کالم دې پورو کړي اوس لګیا چې سلو کال لګیا چې حکومت پورو کیږي او ګورو چې زکه حکومت او څو دې اپوزیشن هم نه غواړي چې ای په حکومت کې راشي ځکه ای هم د حکومت ته وخت ورکړی دی چې د حکومت زیات نه زیات نه اهلی ثابت شي عوام
سمجھ
چې راتلونکي الیکشن کې د ری پی ټی کوم په مخ کې پاکستاني کوم په مخ کې مخترونه وي او دوی وایي چې خپل حکومت کوشش پوره کړو خو نه اهل حکومت موږ ولا وخت ورکړی چې دا نه اهل ثابت شي چې راتلونکي کوم الیکشن چې دی هغه اپوزیشن جماعتونه وګټي
جی ډیر ډیر مننه نوید صدیقی صاحب او قریش خټک صاحب زګړی ته ګورم وخت هم دومره د بحث او ډیر ډیر مننه تاسو د دواړو سپه دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شرواز غواړم ریش کټک سیب مننه او نوید صدیقی سیب مننه شرواز خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کې ګډ غونډې ته د نومبر په 12 نیټه یو شمېر قانوني مسودې وړاندې سویچ پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاري حکومت غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلې وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپوند په نظر کې دا چې د راتلونکو سیاسي منځنامه ډیر غټ اثر وکړي آیا څنګه به وکړي د مو میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په قریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.